द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د آمریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردار یم دا دی د آمریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو دا وخت په واشنگتن کې د ماخستن 9 بجې دی چې په افغانستان کې د سهار 5 بجې کیږي نن یک شنبه ده د 2018 کال د نومبر د میاشتې 28 نیټه ده درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لرو د عامې روغتیا وزارت وایي چې هیواد ته د بې کیفیته درملو او غیر معیاري خوراکي موادو واردېدل لویه روغتیایي ستونزه ده د میرمنو سره د زور زیاتی د مخنیوي په نړیواله ورځ افغان حکومت له ولسی جرګې څخه وغوښتل چې د ښځو سره د زور زیاتی د مخنیوي د قانون په اړه پریکړه وکړي دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله لرو خو اوس به پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته ووایي
السلام علیکم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته ویلي دي چې واشنگتن به نور په سوریه کې کوردي جنګیالو ته وسلې نه ورکوي ترکیه مقامات ویل دي چې د امریکا او ترکیه ولسمشرانو د جمعې په ورځ د منځني ختیځ د حالاتو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي ټرمپ رجب طیب اردوغان ته ویل دي چې هغه واضح امر جاری کړی چې کوردانو ته به نورې وسلې نه ورکول کیږي د پاکستان حکومت د یکشنبې په ورځ له هغه وروسته د پوځ مرسته غوښتې ده چې د پولیسو او اسلام پالو ګوندو ترمنځ نشتې وسوې دغه اسلام پانه ګوند تحریک لبیک یا رسول الله له تیرو 20 ورځو راهیسې اسلام آباد ته نږدې په یوې مهمې څلورلارې کې احتجاجي ناستې کړي د نشوتو د راپورونو وروسته د پاکستان په نورو ښارونو کې هم د مظاهرې سوي او ډیرو ښارونو کې لارې بندې سوي دي دولتي ټلویزیون راپور ورکړی چې د کورنیو چارو وزارت پوځ ته حال ورکړی چې د ملکي حکومت سره مرسته وکړي چې دغه څلورلارې سره احتجاجي ناسته ختمه کړي د محلي روغتونونو ډاکټرانو ویل دي چې د پولیسو او مظاهرېچیانو ترمنځ په نشوتو کې 6 کسان وژل سوي دي او د 200 نور چې اکثره پولیس پکښې دي زخمیان سوي دي د امریکا متحده د شنبې پرس پاکستان ته خبرداری ورکړی چې سمدستي د اسلامي مشر حافظ سید بیرته ونیسي په هغه دا تور دی چې د 2008 کال کې د هند د ممبئی په ښار کې د 100 بریدونو طرح و او وایي چې که پاکستان داسې کار ونه کړي نو د دواړو هیوادونو په دواړخیزو اړیکو به نتایج پرېوځي دا خبرداری په داسې حال کې ورکړ سوی دی چې پاکستاني چارواکو د محکمې په هغه امر عمل وکړ چې دغه مشر دې خوشې کړي امریکا حافظ سید د تروریستانو په لیست کې شامله کړي د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو استازي د شنبې پر ورځ ویل چې دی به د سوریه د اپوزیشن هیئت ته بلنه ورکړي چې په راتلونکي اونۍ کې د جنیوا په مذاکراتو کې برخه واخلي د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د استازي مرستیال بیا له تیرو 100 میاشتو راهیسې د سوریه د حکومت سره د جنیوا د خبرو په اړه بوخت وو سټیفان ډی مسوره بیان لاغه یو ورځ راغله دی چې د سوریه د متحده اپوزیشن چې پکشي بهرني او کورنۍ ډلې شامل دي په جنیوا کې د خبرو لپاره خپل هیئت وټاکه د اوکرين په خوانی صدر اعظم وایي چې د دې هیواد په ختیځ کې له روسي پلو بلتون پالو سره د اوربن پاړه د منسک موافقه ناکامه سوي ده بولیویا ټیموشینکو پرون په پراکسلز کې د آزاد اروپا د رادیو سره په مرکه کې ویل چې د اوکرين د ختیځ شخړې د حل لپاره باید د بوداپست د 1994 کال د موافقې لمخي د اوربن بل موافقه وسی د ارجنټینا سمندري ځواکونه په دې ټینګار کوي چې دا درکسوي او اوبتل د روزنی ماموریت د تک لمخې په سم حالت کې وو. که څه هم داسې راپورټونه راغلي دي چې په دغه اوبتل کې چې د عملیې څلور څلوېښت کسان سپاره ول چاودنه سوې ده. د ارجنټاین د سمندري ځواکونو وین اینریک بالبی وویل چې دوی دوې ورځې مخکې د اوبتل عادي کتنه سوې وه او اجازه ورکړل سوې وه چې د روزنې په ماموریت ولاړ سي. پرون د لسمه ورځ وه چې دغه اوبتل په سمندر کې دا درک سوی. اوس هیلې په ختمېدو دي او کارپوهان په دې نظر دي چې دغه اوبتل لا هم د سمندر اوبو لاندې وي کوي، نو د اکسیجن ډېره محدوده کچه به پکې وي. البته د شنبې په ورځ هم د څو هیوادونو لخوا د دغه اوبتل د لټون او خوندي کولو هڅې روانې وي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هغه لایحه لاسلیک کړي چې روسیې حکومت ته به د دې اجازه ورکړي چې هغه نړیوالې رسنۍ چې په روسیې کې فعاله دي د بهرنیو ایجنټانو په توګه رجسټر کړي. د روسیې دا اقدام د امریکا د هغې ګام په ځواب کې اخیستی چې روسیې په مرسته چلیدونکي ټلویزیون آرټیچ سره امریکا دغسې غوښتنه کړې وه. پوتین دغه لایحه د شنبې په ورځ لاغه وروسته لاسلیک کړه چې د سنا د تیرې شنبې په ورځ دغه لایحه منظور کړه. له دې مخکې دغه لایحه قانون د قانون برخه سي. د روسیې عدلیه وزارت تیر ورنۍ خبرداری ورکړی و چې د امریکا د حکومت په مرسته چلیدونکي رسنۍ د امریکا ژغ، آزادی اروپا راډیو، آزادی راډیو او د هغوی سیمه ییزې ادارې چې په روسیې کې فعاله دي کېدای سي د بهرنیو ایجنټانو په توګه رجسټر کړي. او د سعودي په مشرۍ د اسلامي هیوادونو پوځي ائتلاف چې مشرۍ پاکستان په خوانی لودرستیز جنرال رایل شریف کوي نن د یک شنبه په ورځ په رسمي توګه اعلان بسی. په ریاض کې نن په دې ائتلاف کې د شاملو هیوادونو د دفاع وزیران سره راغونډیږي. د سعودي عربستان حکومت په رسمي بیانیه کې ویل سوي دي چې شهزاده سلمان بن محمد سلمان او د سعودي دفاع وزیر به د تروریزم پر ضد د اسلامي پوځي ائتلاف د دې اونۍ په غونډه کې برخه واخلي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اورېدونکو تاسو پام وکړئ دې راپور ته. د عامې روغتیا وزارت وایي چې هیواد ته د بې کیفیته درملو او غیر معیاري خوراکي موادو واردېدل لویه روغتیایي ستونزه ده. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز وایي چې د دې ستونزې په مخنیوي کې به جدي هڅې وکړي. ښاغلی فیروز په کندهار کې د هغه لابراتوار د جوړېدو کار هم پیل کړی چې د درملو او خوراکي موادو کیفیت به معلوموي. تفصیل د کندهار څخه د امریکا ژغ د خبریال عزیز الله پوپل په راپورټ کې واوري.
د عامې روغتیا وزارت
افغانستان ته د درملو 50% واردات د کندهار لاله تر سره کیږي. د درملو ټیټ کیفیت او له قاچاقي لارو څخه هیوا ته واردېده هغه سونه ده چې د صحت پر سېکټورې د ډیرو افغانانو بې باوري رامنځته کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز وایي چې په کندهار کې به تر راتلونکي یو کال پورې د یو مجهز لابراتوار په جوړېدو سره د دې سونزې مخه ونیسي. نوموړی زیاتوي چې د 3 میلیونه ډالرو په لګښت به د لابراتوار تر کابل وروسته دوهم لوی لابراتوار وي چې د ټولو غیر معیاري درملو او خوراکي توکو مخنیوي به وکړي.
چون یک لابراتوار است چې باید د ست منطقه رقابت کنه، ما کوشش داریم چې د ظرف یک سالی باید تکمیل شوه که یک قدم بسیار نیک جهت بهبود ارزی خدمات صحی است.
د عامه روغتیا د وزارت معلوماتو لمخې چې په هیواد کې د درملو 955 لوی وارداتي شرکتونه فعالیت لري چې زیاتره له دې وزارت سره د فعالیت جواز هم نه لري. د یادو شرکتونو لړلې څخه 300 یوازې په کندهار کې دي. د عامه روغتیا وزیر په دې اړه وایي چې د درملو پر وارداتي شرکتونو به خپل نظارت زیات کړي او د هغو شرکتونو د ثبت لړۍ به هم چټک کړي چې تر اوسه د فعالیت جواز له دې وزارت څخه نه دی ترلاسه کړي.
اما ضرورت نظارت بسیار اصلي و ضروري است. رئیس سبسه اتمه پخلاص تا توجه ډیر ضروري ده. او سکتور خصوصی را میگیم که در این قسمت ما را همکاری کنه. شما همکاری نکنین ما به تنهایی خودی کار انجام داده نمیم.
وروستیش میریشی چی در درملو در چیچ کیفیت او در میاری روختنون در نشتون لکبله افغانان لا هم هر کال تر 300 میلیون دلار پوری پا بهار کی پر درمل نلگی. د عامه روغتیا وزارت بیا ډاډ شي چې د معیاري کېدو پر لوري خپلې هڅې ګړندۍ کړي او د معیاري طبي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره به له خصوصي سکتور سره په ګډه کار وکړي.
کاغوړې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او افغان حکومت د صادراتو او وارداتو ترمنځ د انډول رامنځته کېدو او پانګو د جلبولو لپاره د ملي سوداګرۍ د پالیسۍ یوه طرحه ترتیب کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د چارواکو د وینا له مخې د خصوصي سکتور او افغان سوداګرو سره د بحث وروسته به د تصویب لپاره عالي اقتصادي شورا ته واستول سي. پام وکړئ په دې هکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري رپورټ ته.
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د صادراتو او وارداتو ترمنځ د انډول رامنځته کېدو او پانګو د جلبولو لپاره د ملي سوداګرۍ د پالیسۍ یوه طرحه ترتیب کړي چې اقتصادي شورا ته د بحث او تصویب لپاره د لیږلو وړاندې غواړي د افغان پانګوالو او سوداګرو نظر پرې واخلي. پر دغې پالیسۍ د بحث لپاره نن د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په کابل کې یوه غونډه رابللې وه چې د خصوصي سکتور او د ځینو نړیوالو اقتصادي ادارو استازو پکې هم ګډون کړی و. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د سوداګرۍ سیالی میرمن کامله صدیقی نننی ناستی ته د وینا پر وخت ویل چې تما اداده چې دا پالیسی به تر ټولو دوه میاشتو تصویب او درکونکو سوي کال پیل څخه به د 2023 کال پورې پر عمل پیل شي. میرمن صدیقی ویل چې دې پالیسی لوی هدف د کورنیو تولیداتو معیاري کول او په سوداګرۍ کې انډول راوستل دي.
ما خواستیم چې تمام همي مسایل تجارتی د تای یک پالیسی.
میرمن صدیقی ویل موږ غوښتل چې ټول سوداګریز مسایل په پالیسی کې راوند غواړو ترڅو سوداګر ترې ګټه واخلي. په ځانګړي ډول صادراتو افغان تولیداتو د امریکاول لپاره چې په نړیوالو بازارونو کې سیالي وکړي شي دغه پالیسۍ یو ستر هدف دی. د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت مرسیلی ویل چې دغه وزارت سره دغه پالیسۍ په ترتیبولو کې د سوداګرۍ نړیوال مرکز هم مرسته کوي. د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت وایند مسافر کوکندي امریکا غک آشنا رويته ویل چې دې پالیسۍ د ترتیبولو یو بل ستر هدف د ګوانډیو سیمې او نړۍ سره د افغانستان د سوداګریزو او ترانزیتي چارو تنظیمول دي. ښاغلي کوکندي ویل چې په دې پالیسۍ کې افغانستان ته د پانګې د جلبولو په اړه مسایل ته هم ځای ورکړ شوی دی. افغانستان پوچا کې پروت هیواد چې د افغانستان د سوداګرۍ صنایعو د خوني د چارواکو د وینا له مخې د دغه هیواد د سوداګرۍ د بیلانس کچه تر 20% پورې پر وارداتو باندې ولاړه ده. تیرونی جمهوریت محمد اشرف غنی کابل کې یو کانفرنس ته په وینا کې ویل چې افغانستان هر کال یوازې له بهر څخه تر 3 میلیارد ډالر پورې خوراکي او ساختماني توکي واردوي. د افغانستان د سوداګرۍ صنایعو د خوني رئیس ټیکولا نصرت د دغه نوې پالیسۍ په اړه دی ناسیته ویل چې کچې افغان حکومت په دې پالیسۍ کې د خصوصي سکتور وړاندیزونو ته زیور کړي نو دا کار به افغانستان ته د بهرنۍ پانګې د جلبولو او هم د افغان سوداګرو پر مخ د نوو بازارونو د پرانیستلو سره مرسته وکړي. ښاغلی نصرت ویل چې د دې پالیسۍ ترتیبولو به پر سوداګریزو توکو باندې د ګمرکي تعرفو د لګولو بهیر هم تر ډیره حده منظم کړي.
فعلا تعرفه‌های ما، تعرفه‌های ګمرکي ما قسم تنظیم شوه.
ښاغلی نصرت ویل اوس مهال ګمرکي تعرفې داسې تنظیم شوي چې د دقیقو پلټونو پرته موږ نشو کولای چې په کومه برخه کې تعرفې پورته بوزو او چیرته یې راښکته کړو. په ځینو برخو کې هغو توکو ته چې وارداتو ته موږ اړتیا لرو او په افغانستان کې تولید ډېر کم دی پاغه برخه کې مونږ تعرفې پورته وړو او پاغه برخه کې چې مونږ دلنه په هیواد کې د تولید ظرفیت لرو خپلې تعرفې ټیټوو. یعنی دا پالیسي به مونږ سره مرسته وکړي چې خپلې تعرفې په منطقي توګه تنظیم کړو. افغانستان د بهر څخه د وارداتو او صادراتو په برخه کې اوس هم تر ډېره خپل ګاونډي هیواد پاکستان پر لارې متکی دی. خو په دې وروستیو کلونو کې افغانستان پر خپل مخ د منځنۍ اسیا هیوادونو او په دې وروستیو کې د ایران د چابهار بندر لارې د خلاصولو هڅې کړې چې له امله د پاکستان د کراچۍ په بندر دغه هیواد اتکا یو سره کما کړی ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خو اوس برا سو دی رپورټر چې د میرمنو سره د زور زیاتی د مخنیوي په نړیواله ورځ افغان حکومت له ولسی جرګې څخه وغوښتل چې د شوزو سره د زور زیاتی د مخنیوي د قانون په اړه پریکړه وکړي. دا قانون ډیر په خوا ولسی جرګې ته د تصویب لپاره استول شوی و. په دې اړه نور تفصیل له کابل د حکمت سروش په رپورت کې واوري.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د روان کال په 13 میاشتو کې په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3,500 پیښې ثبت کړې دي. دغه اداره وایي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي د تیر کال په پرتله چندان توپیر نه دی کړی. د دې ترڅنګ د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې 80% ښځې له تاوتریخوالي سره مخ دي. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله چې نن یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یوې غونډې ته خبرې کولې وایي افغان دولت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په لار کې کار کړی.
وضعیت امروز خشونت علیه زنم
د خزو پروند د تاوتریخوالی نه نه وضعیت باید مختده منلو وړ نه وي مخجمنه کوي چې د اړوندو ادارو په پیاوړي کولو او د رامنځته شویو تګلارو او د قانون او مقرراتو د پلي کولو په لار کې هڅې وکړو قوانین شته او پلي کولو لپاره موږ ټول باید ژمن اوسو او عملي ګامونه واخلو
بلخوا نن د افغان ولسمشر دویم مرستیال ولسي جرګې وغوښتل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په اړه دې ژر تر ژره پریکړه وکړي
زه هیله لرم چې حکومت او د افغانستان ملي شورا له یو بل سره په مرسته د تاوتریخوالي د مخنیوي او د دغې مجرمانه پدیدې د مخنیوي د قانوني لارو په تړاو لازم ګامونه پورته کړي او په ځانګړي ډول له ملي شورا څخه غواړم چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون په اړه دې هم ژر تر ژره پریکړه وکړي
خو د افغانستان د ښځو شبکه وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه باید په جدي ډول تعقیب سي
هغه قضایا چې باید تعقیب شي د ارګانی عدلی او قضایي ارګانونو د طرفه او اخره پورې نهایی فیصله پورې دا باید خلکو سره شریک شي تر څو خلک په عدلی او قضایي ارګانونو باندې اعتماد وکړي او هم چنان خزي دی پوه شي چې دغلته دولت مونږ حمایتوي که مونږ دیو ته لاړ شو دی زمونږ غاوري
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې استازو په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې پر تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې او له افغان دولت څخه یې غوښتي چې د افغان ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په لار کې ټینګ ګامونه پورته کړي
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ
په داسې حال کې چې د اندونزیا حکومت مسلمانانو او نورو بومي ادیانو پیروانو ته اختیار ورکړی چې پر هویت پاڼو کې خپل دین او مذهب ذکر کړي ټول اقلیتونه په دې کار خوشاله دي خو د احمدیه فرقې پیروان ناراضه دي ځکه چې حکومت ورته د هویت پاڼو له ورکولو څخه ډډه کوي له جاکارتا څخه به د امریکا ژغ د خبریالي کریتیکا واروګور د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو وایي
د اندونیزیا د اقلیتي مذهبونو پیروانو د حکومت د دې پریکړې ستاینه کړې او د لومړي ځل لپاره د هغه هیواد د شپږو منل شوو ادیانو او مذهبونو پیروان په دې خبره خوښ دي چې په رسمي توګه کولی شي خپل اصلي هویت ښکاره کړي خو د حکومت پر دغه پریکړې د احمدیه فرقې پیروان نه دي خوشحاله او وایي چې د پخوا په څیر به ورسره اوس هم د یوې غیر اسلامي ډلې په توګه له تعصب نه کار اخیستل کیږي د احمدیه فرقه چې مرزا غلام احمد قادیانی په 19مه میلادي پیړۍ کې د موجوده پاکستان د پنجاب صوبې د قادیان په کلي کې د برېټانیا د امپراتورۍ په زمانه کې بنیادی کېو د لومړي ځل لپاره پیروانو اندونیزیا ته په 1925 میلادي کال کې مخه کړه دا وخت 1400 زره غړي آباد دي د احمدیه فرقې پیروان له نورو مسلمانانو سره د عقیدې په حساب په څو شیانو کې په بنیادي توګه مختلف دي هغوی د اسلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د وروستي او اخرنی نبی او رسول په توګه نه ګوري او هم د حضرت عیسی علیه السلام په باب دا عقیده لري چې هغه په صلیب ځړول شوی و بېرته ژوندی شو خو پاس اسمان ته نه دی پورته شوی مرزایان یا قایدینان عقیده لري چې په هرو 2000 کلونو کې د مذهبونو زمانه بدلیږي او د تل لپاره دوام نه کوي په اندونیزیا کې د قایدینانو تاریخ له ډیرو پیښو او واقعیتونو ډک دی په 1998 میلادي کال کې کله چې اندونیزیا د هالند مستعمره وه د محمدیه په نوم د سنی مسلمانانو یو محافظه کار تحریک د دغه فرقې په مقابل کې قیام وکړ او په غیر مستقیمه توګه د احمدیانو یا قایدینانو پر ضد فتوا جاری کړله او ویل هر څوک چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د اخرنی نبی او رسول په توګه نه قبلې گمراهان دي او په 1980 میلادي کال کې د اندونیزیا د علماو شورا دغه فرقه د یوې بیلاری او گمراه ډلې په توګه اعلان کړله خو د 20مې میلادي پیړۍ په شروع کې په اندونیزیا کې د احمدیه فرقې د پیروانو په ضد حملې زیاتې شوې ځینې وټکول شو او څو کسې ووژل شو په 2011 او 2012 میلادي کلونو کې په جاګارتا کې د عبادت خونې ته اور واچول شو او دیرش کورنۍ وروسته له هغې مجبور شي چې په نورو ځایونو کې پناه واخلي چې تندرو اسلامي ډلو په کلي کې کورونه وسوځول د اندونیزیا حکومت احمدیانو ته د هویت د پاڼو له ورکولو نه انکار کوي په اندونیزیا کې اوس د هغو اسلام پالو ډلو نفوذ له حد زیات شوی چې سعودي عربستان سره مالی مرستې کوي. په جاګارتا کې د پالیسی او شخړې د ارزیابۍ د موسسې یا آی پی ای سی کارپو سیدنی جونز په دې باور ده چې د انډونیزیا دینی مدارس ته د سعودي عربستان د شخصي موسساتو د چلوونکو د لاس د راوګدېدو سره سم د په دې هیواد کې د سلافیانو د نفوذ او فکر ساحه پراخه شوې ده او زیاته توجه د شیعهګانو او قادیانانو په خوا ده. د سعودي عربستان د وهابي مفکورې له مخې شیعهګان هم سم مسلمانان نه دي. د اندونیزیا د سني مسلمانانو د علماو شورا نهضت العلماء او محمدیه تحریک د قادیانانو او شیعهګانو پر خلاف کتابونه او شبنامې خپروي او په لویدیځه جاوا کې تندرو ډلو درې قادیانان په 2001 میلادي کال کې ووژل. په مجموعي ډول د 2011 میلادي کال نه را په دې خوا په هغه هیواد کې د تشدد 300 او 201 پیښې ثبت شوې دي. یوه غټه وجه دا وه چې د اندونیزیا پخوانی جمهور رئیس سوسیلو بامبانګ په 2008 میلادي کال کې یو فرمان جاری کړ او د احمدي فرقې پیروانې پام محضر کې د مذهبي مراسمو له سرته رسول نه منع کړل. د بشری حقوقو مبارزینو سوای چې د اندونیزیا حکومت باید د احمدیه فرقې پیروان ته د هویت پاڼې ورکړي چې له نورو مسلمانانو سره توپیر په اسانۍ وشي. خو موجوده جمهور رئیس جوکو ویډیډو د احمدیه فرقې پیروان ته د ملي هویت د پاڼو د ورکولو او یې نه ورکولو په اړه چوپه خوله ده.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي.
قدر من اوریدونکو اوس پام وکړئ دې رپورټ ته. د ننګرهار ولایت تر شلو زیاتو ولسوالیو کې د بندیانو د ساتنې لپاره توقیف خانې نسته. د ننګرهار ولایت د محکمې اداره وایي چې په دې ولایت کې د توقیف خانو نشتون د محکمو لپاره لویه ستونزه ده. نور حال په دې رپورټ کې. د ننګرهار د محکمې عمومي رئیس قضاوتیار عبدالولی قاضیزاده آشنا رادیو ته وویل چې اصلا د ننګرهار ولایت په 21 ولسوالۍ کې توقیف خانې نسته چې دا کار په دې ولایت کې د محکمو لپاره لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د ننګرهار ولایت د محکمې رئیس وایي په دې ولایت کې د ډیرو کلونو راهیسې محکمې نسته. د په وینا د قضایي کارونو د حل لپاره قاضیان د نور ولسوالیو څخه راځي چې دا کار د دوی لپاره ډیر وخت غواړي.
توقیف خانه اصلا موجود نیست، نه از قبل موجود بوده و نه از الان موجوده، که این یک چالش بزرگی است که
دلته په خواه هم توقیف خانه نوی او اوس هم نسته چې دا کار په داخله وزارت پورې اړه لري چې ژر تر ژره دي په دې ولسوالۍ کې توقیف خانه جوړ کړي. قاضیان هر ورځ د قضایي مجالس لپاره د ننګرهار ولایت مرکز ته راځي.
تاثیرات بسیار بده ولر کی قضات ما روزانه هر روز کی
جلسه د ننګرهار ولایت د محکمې رئیس زیاته کړه چې د دې ولایت په 21 ولسوالیو کې د توقیف خانو نشتون په قضایي کارونو باندې ډیر منفي اثر اچولی. د ننګرهار امنیه قومندان د دې ولایت په ولسوالیو کې د توقیف خانو نشتون یو تشکیلاتي ستونزه ګڼي. د ننګرهار ولایت د امنیه قومندانۍ ویان سمونوال حضرت حسین مشرقوال آشنا رادیو ته وویل چې په دې ولایت کې د توقیفانو نشتون ډیره پخوانی ستونزه ده. دی وایي دا ستونزه پخوا هم وه او اوس هم په ولسوالیو کې د توقیفانو نشتون یوه تشکیلاتي ستونزه ده. که زموږ دا تشکیلاتي ستونزه حل سي خامخا به توقیفخانې جوړې کړو. پولیس زموږ د خلکو د امنیت او تامین لپاره ډیر کوشش کوي. د دې ځای اوسیدونکي هم په ولسوالیو کې د توقیف خانو نشتون لویه ستونزه بولي. د چپرهار ولسوالۍ اوسیدونکي شهید الله وایي
سمون وخت اساکر در انتقال مجرمین به مصرف
د پولیسو انرژي د بندیانو پر وړلو کې کارول کیږي. که په هر ولسوالۍ کې توقف خانې شتون ولري قاضیان او څارندوالان به د پولیسو سره یو ځای خپل کارونه په وخت مخته بوزي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
امریکایي تاریخ پوهان په دې باور دي چې په وروستیو وختونو کې د متحده ایالاتو د ځینو جمهور رئیسانو لخوا د خپلو ناجایزو هوسونو د پوره کولو په خاطر له ښځو سره د پټو اړیکو ساتل نوې خبره نه ده. په پخوا وختونو کې هم ډېرې داسې واقعې سوي وې چې د وخت جمهوریت سانو به لخپلو شذو سره په پټه یاری کوله. له لاس انجلس څخه به د امریکا ژغ د خبریال مایک اوسلوان د رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته دروړوي.
په سیاست او یا د تفریح په دوران کې د جنسي تیری د تورونو سکینډل یا فضیحې په متحده ایالاتو کې دومره زیاتې شوې دي چې ځینې ښځې او حتی په بعضې مواردو کې سړي راپاڅېږي او تور لګی چې د وخت د قدرت خاوندانو او زورواکانو ورباندې د جنسي تیری هڅې کړې وي. په ځانګړې توګه په سیاست کې دا ډول رسوایی کومه نوې خبره نه ده. په سپینه ماڼۍ کې ناس د برحال جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په شمول پخوانیو جمهور رئیسانو باندې تورونه لګول شوي چې د خپل قدرت په زمانه کې له ښځو سره ناجایزه جنسي تعلقات ساتل. د امریکا پر جمهور رئیسانو باندې د جنسي تیری د تورونو د لګولو سلسله د امریکا د دریم جمهور رئیس ټامس جیفرسن نه پیل شوه. زیاتره تاریخ پوهان په دې یقین دي چې جیفرسن غلامان ساتلي او لوی غلامینی اولادونه هم لرل او د ډی این ایل مطالعه نه ثابته شوه چې د غلامانو د نسل نه د سیلی همینګز او د ټامس جیفرسن ترمنځ د وینی اړیکې موجوده دي. په شلمه میلادي پیړۍ کې پر جمهور رئیس لندن جانسن باندې تور لګول شو چې له ډیرو ښځو سره پټې اړیکې لرلې. جمهور رئیس جان اف کینیډی هم له یو شمېر زیاتو ځوانو ښځو سره پټې اړیکې درلودلې چې په دې جمله کې مشهوره امریکایي فلمی ستاره مریلین مونرو شامل وه. تاریخ پوه ریچارډ ریوز چې د څو جمهور رئیسانو د ژوند پر حالاتو تاریخ لیکلی دی وای ډیره د تعجب خبره نه ده چې سیاست پوهان د خپل قدرت په زمانه کې د وادل چوکاټ نه بیرون د خپلو هوسونو د اشباع کولو په خاطر له ښځو سره یاري ساتي. نوموړی وای
What is politics if it's not seduction? That's what they do for a living.
سیاست څه ته وایي؟ که د ښځو تیر استل او ځان ته یې د توجه رړول نه وي نو سیاست بله څه معنی لري؟ همدا د سیاست مدارانو کار دی، د هغوی دپاره ژوند بل مقصد نه لري.
خو مشهوره امریکایي تاریخ پوها ګراس وای
وی آلسو وانټ ټو بی ایبل ټو ډیسټینګویش بیټوین پیپل هو آر predators going after 14 year old girls.
موږ باید د هغو کسانو سره د دې خلکو توپیر وکړو چې فرزن یوې 14 کلنې نجلۍ ته لاس اچوي او ځینې نورې داسې پیښې چې کله کله پیښیږي. له ښځو سره پټه یاري ساتل او یا د خپلو جنسي اغراضو لپاره د یوې ښځې زورول په خپل ذات کې یو ډیر بد کار دی، خو جرم لګول اسانه نه دی.
د تاریخ پوه ګراس اشاره د الاباما د ایالت نه د سنا مجلس لپاره د جمهوری ګوند کاندید روی مور ته وه کله چې هغه د الاباما لوی څارنوالو یوې ښځې پرې دا الزام لګولی و چې په زور یې ونیوله او ځان ته یې رانږدې کړه. له کومو جنکو سره چې روی مور د جنسي تعلقاتو د ټینګولو کوښښ کړی و له هغه نه په عمر کې تقریبا 40 کاله کمې وې. د مینیسوټا ایالت نه د ډیموکرات ګوند سناتور آل فرانکن بل مهم سیاسي شخصیت و چې یوې امریکایي سندرغاړي ورباندې تور ولګاو کله چې 2003 میلادي کال کې په عراق کې او د امریکایي عسکرو د ساتیرۍ او تفریح په خاطر کانسرت ورکو د خوب په حالت کې په زور ونیول او غوښتل چې ماچی کی. هغه د خپل اعداد ثابتولو لپاره یو عکس په انټرنیټ کې کودلې چې سناتور آل فرانک سره یو ځای کې لیدل کیږي. پر سناتور آل فرانکن باندې یو بلې ښځې هم په دې وروستیو وختو کې د یو ناجایزه جنسي حرکت تور لګولی. د سنا مجلس د اتکس یا اخلاقي ارزښتونو کمیټه تفتیش کوي. په 1998 میلادي کال کې پر پخوانی جمهور رئیس بل کلنټن باندې په سپینه ماڼۍ کې لیبی ځوانې پیغلې سره د جنسي روابطو تورونو د امریکا سیاسي نظام ولړزاوه. پر کلنټن باندې دا الزام لګېدل و چې د مونیکا لوینسکي په نوم یوې پیغلې ښځې سره د ناجایزو تعلقاتو په باب درواغو قسم خوړلې و. د سنا مجلس د هغه د مؤاخذه کولو هڅه وکړه، له مؤاخذې نه بچ شو. تاریخ پوه ریوز یو ځل بیا وای
په دې کې هیڅ شک نشته چې بل کلنټن طالبان و، ځکه که په هغه زمانه کې ویب او انټرنیټ موجود وای خبره به بالکل بدله وه.
شپاړس ښځو په جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ باندې د جنسي تجاوز او زورونې تورونه لګولې دي. د هغه یوه فتوا چې په 2015 میلادي کال کې سبت شوا د امریکا راتونکو جمهور رئیس پکې اوریدل کیږي چې د وی خزې درانیول نورسته لا پی کوي. ترامپ په خپل وار په ټویټر کې او هم په خپل کانفرنسونو کې په دې اړه خبرونه فیک نیوز یا جعلی اوازې ګڼلې دي. ګراس په دې ارتباط یو ځل بیا وای
دات کیس از ریمارکبل ان دات اف هی ډید د تینګز دات هی براګډ اباوت
ان دا دوسیه ځکه د توجه ورده اوازې په فیتکی سبسوي وو. لګاو لا پی وهلې فخر پر کاوه د حقوقي نقطې نظر دا یو مجرمانه عمل دی خو یو ځنې ثبوت د هغه خپل سبت سی خبرې دی
ریچارډ ریوز وای کوم خزه چې د جنسي تاریخ کار شوی وس ډېر زړور شوی دی عام امریکایان د جمهور رئیسانو په شمول د قدرت د خاوندانو ناروا عمل لنګدینه چاري
د امریکا غ آشنا تلویزیون